بزرگ هم منابعی به طور استفاده شده که از او ما به شکل دوامدار استفاده بکنیم. بله. بازم این تمام مراحل مربوط به میشه به
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. اپیل په خبرونو باندې کوو. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلونو له کبله نږدې سل کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلی دی چې په سیلونو کې په غور او همدارنګه په فاریاب ولایت کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کره راپورونو په اساس په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څلور ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون پوربند موافقه کړې. د راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډې پټان او د خوست په ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورند کرښه پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې شوې وې خو رسمن په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د عدلیې وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی. دغه وزارت د شنبې پورس په یوه اعلامیه کې ویلي دا قانون په دریو فصلونو او ویشتو مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی. د اعلامیې له مخې د دغه قانون له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. د طالبانو یو مخالف وسله وال ډله ادعا کوي چې د تخار ولایت په مرکز طالقان کې د طالبانو د ځواکونو پر یو موټر په برید کې څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د افغانستان د ملي مقاومت په نامه جبهې تېره شپه په ایکس پاڼه لیکلي دا برید پرون ماسپښین د طالقان ښار د امنیه قومندانۍ په 40 متره کې وشو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په 20 اوور نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست اندیز ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر له مخې د لوبډلې اکثر لوبغاړي د کاریبیان یا سنت کیټس او نیویس ټاپو ته رسېدلي. په خبر کې ویل شوي لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لا ښه چمتووالي لپاره لس ورځني تمرینونه وکړي. د لوبډل مشر راشد خان په ګډون لا هم شاوخوا او افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې لوب ته دوام ورکوي خو کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به ټول لوبغاړي سره یو ځای شي. اخو راشد خان له 4 کلو وروسته پرون کابل ته تللی دی. تمده د افغانستان لومړنۍ نړیواله مسابقه په اوسني 20 اووریز جام کې د جون په 2 د امریکا په متحده ایالاتو او ویست اندیز کې په بخنې سره په ویست اندیز کې د یوګاندا سره وشي. یو ورځ وروسته له هغه چې اکسیوس مجلې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اړه راپور ورکړ، په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د خبرو ترسره کېدل تایید کړل. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي پرون د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اکله در رسنوي د پښتنې په جواب کې ویل دا خبرې یو روان بهیر دی. ایران استازي زیاته کړه دا خبرې نه لومړی وي او نه به وروستۍ وي. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان پرون په زهران کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سره وکتل او د واشنگتن او ریاد ترمنځ د ستراتیژیک تړون د مساودې په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي په دې کتنه کې دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په بېلابېلو برخو کې د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو او همدارنګه په غزه کې د جګړې د بندولو په اړه خبرې وشوې. ملګری ملتونه وایي د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د بریدونو او پرزونو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تښتې ته اړ شوي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې UNRWA مشر فیلیپ لازاریني په دې اړه وویل پر رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي. د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، هلته د خبرونو تفصیل لوستلی شئ. طالب چارواکو تایید کړي چې په فاریاب او غور کې وروستیو سیلابونو تر سلو ډیر کسان مړه کړي دي. د فاریاب یو زیانمن د سیلونو په اړه وایي:
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کوروالا، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرد وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نشته، تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
د اړم تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه یو وار بیا سلګونه افغانان راستل شوي دي، او راستانه شوي افغانان وایي چې ټول ژوند یې په پاکستان کې و او اوس په افغانستان کې څنګه دي ورپاتې. نور مسائل هم لرو، هیله ده تر پایه ملتیا وکړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالب چارواکی وایي چې په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي په سیلابونو کې ګڼ ماشومان هم مړه دي. د دغه بنسټ په خبره زرګونه کورونه ویجاړ شوي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. اخو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي که مرستې ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور جزئیات د ثنا کاکړ په رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړۍ په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان عصمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیوي کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل:
سیلاب خورشان کې دې شپه د ضرورت فاریاب سرازرګشت کې در برګیرنده ولسوالیو ګرځي.
په هغه سیلابونو کې چې تیره شپه د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالیو کې راغلي وو، درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، 15 ټپیان او 8 تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې 300 کسان ډېر شهیدان شوي وو.
در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی
ها. خو بیا د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 کسه خودلی. پرون په غور کې د طالبان حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي رادیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي وو چې او شمیر کسان نه درک دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د می پاتلا سما په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي: یا د سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړې چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل:
مردم یک خانه شون به اثر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي، د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه مؤسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجهی صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلی. لوکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول لمنځه تللی. هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلی، هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکي په غونډیو کې شپې سبا کوي.
شبها را در تپه سر کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم په یاد ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کوروالا، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرد وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نشته، تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې. کورونه نړولي دي، مالونه وړي دي.
د یادونه ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته شاوخوا 1.5 زره افغان کډوال راستانه شوي. اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي، د مې له 12مې تر 13مې له پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1.5% پی او آر کارتونه درلودل. په پاکستان کې اوس مېرمن کډوال به وایي دوی لیا دی واده د سلکېدو په اړه اندېښمن دي او ان لیو خارج خپل خار ته اسانه تک نشي کولای. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 28مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1440 نوي افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستنه کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپان لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د میاستې له 12مې څخه تر 13مې پورې شاوخوا 2600 کسان ستنه شوي چې یو اویا سلنه یې پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نومبر میاست کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل
کار ژوند او مکتب د چنان سکولونو دا ګر سره بیا ځای کیږي. بیا راته مشهیم نشته یو پټ ځکم دلرو کندوز کې وسیږو او ځکه نه لرو مشخصه پلان
په پاکستان کې. یو بل افغان کډوال چې نوی غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله خار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسی کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جګري اخراج ادامه ولري دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل وي. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هیواد کې د بیکارۍ کچه له مخې څخه زیاته وه او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هیڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې و. اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی، کارونه نشته، د ژوند کولو دپاره هیڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه په کې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هیواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکاری او بیکوری سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نوومبر میاشت کې د بیا اسناد او افغان کډوالو جبري استل پیل کړل چې په ترڅ کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له هغه سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالي کې لکتر لګه نه وشتنه ټپیان شول. ویل کېږي چې 15 پاکستانیان دي. د قرغیزستان د باندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیک اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغام سره لیدلی. اتاخانوف ویلي وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. پرون له بشکک څخه نږدې 140 پاکستانی محصلان په یوه الوتکه کې ولېږدول شول. دا ورسته لاغه چې په پاکستان کې د دغه پیخي په ارتباط باندې په حکومت باندې انتقادونه او اعتراضونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبريال نیاز علي ریپورت ده.
د قرغیزستان په سرخار بشکک کې پر پاکستانی زده کوونکو د تشدد د پیښو پر ضد د مای په 13 په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفارتخانی مخې ته او بیا په کراچۍ کې زده کوونکو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مای په 13 په اسلام آباد کې اسلامي جمعیت طلبه د قرغیزستان سفارتخانی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره په وخت د سفارتخانی بهر په ګڼ شمیر کې پولیس او امنیتي سرتیری ځای په ځای کړی شوي وو. د مظاهری په وخت په اسلام آباد کې زده کوونکي او د مظاهری یو ګډونوال امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت دی په قرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
نو دا پروټیست او احتجاج منګر دی و چې نه کوي چې په قرغیزستان کې زمونږ سټوډنټان دي داغو سره زیاته روان او داغو پاستلو کې چې کم زیاته داغو سره روان دي دا خلاف زمونږ پروټیست روان دي چې حکومت له پکار دی غوړه دي دغه مخنیوي وکړي. د حکومت نه به دا مطالبه ده او زمونږ کم سپیران دي دا ټول لا چې دیو دي د سټوډنټانو کوم مطالبات دی غو منه داغو خلاف دي قرغیزستان چې کوم لوکل عوام دي چې هغه زمنګ په سټوډنټانو باندې تشدد کړي دي داغه دي جواب ورکي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بشکک کې پر پاکستانیو شوو بریدونو تشویش څرګند کړي دي او قرغیزستان کې پاکستانی سفارتخانه ته امر کړي دي چې د کونکو ته د مرستو لپاره پلی ټولي حلي سلی وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مای پاتلسمه په یو بیان کې ویلي دي چې د قرغیزستان له چارواکو سره په اړوند موضوع تماس نیولې دي او ترې غوښتي چې د پاکستانیو زده کوونکو خوندیتوب دی باوري کړي. په کراچۍ کې بیا پاکستان تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو ځایي مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل د قرغیزستان حکومت دی د تشدد په پیښو کې ککړ کسان ونیسي او سزاګانې دی ته ورکړي او د پاکستان حکومت دی د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه واخلي.
نورمه روزه چې د دې شروعات شوې دي دا د دې حکومت د نه اهلای ثبوت دی. دا دومره نه اهل حکومت دی چې اوسه پورې څلور روزه وشي اوسه پورې دیس کردار ادا کړ نه دی او 14000 14000 خلک چې کم دي په هغه کې په قرغیزستان کې هلته کې معذور شوې دي. د دې جواب به څوک ورکړي؟ په دې کې کم از کم 9000 آزاد پښتانه دي د قبر پښتونخوا نه تعلق لري. دا هغه خیر قصور څه دی؟ هغه تعلیم نه تللی دي، هغه غونډه ګرځي
په اسلام آباد او کراچی کې دا احتجاجونه رستو لهغي شوې دي چې د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د مای په 13 او 13 تر شپې مهال د ترو تریخوالي پیخي شوې وي. په کراچی کې مظاهره په وخت د کراچی په هنتون یو زده کوونکی اجاز محمد حیدری بیا مشال لیډیو ته وویل په قرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو ژوند له سخت خطر سره مخ دي او د پاکستان حکومت او قرغیزستان کې پاکستانی کونسلګری د زده کوونکو هیڅ مرسته نه کوي
او د پاکستان د ګورنمنت د طرف نه هیڅ قسم سره د یمن نشتا. یو له شرم پکار دی به خبره باندې چې الته کې د دې طالبان تللی دي، الته کې خپل سټډي لته تللی دي، د دې وجه نه تللی دي چې د پاکستان په داسې سماح ماحول نشته چې هغوی ته سړی وکړي چې مونږ د پاکستان ګورمنټ چې د نه راوي خدا په ایوانونو کې اوږه پراته دي او مونږ دا مطالبات لرو چې په دې باندې د فیل فور ایکشن واخیستل شي د هغه د سفارتخانې سره دې رابطه وکړی شي د پاکستاني طالب علمانو ته دې فوراً چې د نه هغه تحفظ ورکړی شي.
خو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د کرغستان چارواکو د پاکستانو په شمول د ټولو بهرنیو زده کوونکو په ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دې پیښو پلټنی به کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په اسلام آباد او کراچۍ کې دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې په بشکک کې زده کوونکي وایي د مای په 14 نیټه د ځایي خلکو او د مصر د زده کوونکو ترمنځ انخته شوي وه او له هغه پیښې وروسته ځایي خلک د تعلیمي ادارو په هستلو ورغله او په بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی دی. د کرغیز حکومت په وینا د تراو تریخوالي په پیښو کې 13 کسان جوبل شوي دي چې 15 پکې پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په بشکک کې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې د پاکستان سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې د بشکک څخه لاهور ته په یو الوتکه کې 170 پاکستانیان بیرته راستانه شوي دي او په دې کې 140 زده کوونکي او 40 نور پاکستانی وګړي دي. د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې نن د مای په 19 با یو بل الوتکه کې تر سلو زیات پاکستانی زده کوونکي بیرته راستانه شي. د یادې ادارې په وینا چې را روانه یو اونۍ با د بشکک څخه د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته د پاکستانیانو د راستنېدو بهیر روان وي خو امکان دی چې په دې کې بدلون هم راشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې له عصمت څاروان اورو.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وایي په رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پایله فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د می له شپږمې راهیسې کله چې اسرایل په رفح کې عملیات پیل کړل د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 300,000 کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاتکړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تشدیدلی دي چې د اوبو مناسبه سرچینې او روغتیایي اسانتیاوي نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرایلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرایلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرایلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرایلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزې کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرایلو ادعا کړې چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې له لورې ترهګره ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسم لیوا ادعا کړې چې د اسرایلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګ په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرایلو د قماندې مرکز هم پنهه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخې د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچایي ګڼي د دې سختې زیډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولې په اوږدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1990 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1990 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون لمخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاور باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرایلو د رسمي شمیرو لمخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرایل د حماس په حمله کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرایلو په ځوابي برید کې په غزه کې لږ تر لږه 15,386 کسان وژل شوي چې ډیری یې ولسي وګړي دي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګست زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د ویب سایټ یا ویب پاڼې لاري اوریدلای شئ. اوس هم ستاسو ځینې غږونه چې په بیلابیلو مسایلو مو د ازادي رادیو واتس اپ چینل ته را لېږلي دي تاسو ترتیب او په نوبتي خبرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلی لمن شټولو به جوړ او روغ خوش خوشاله وسی. زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده، خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی، خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کیږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی، په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار په راکشي نه شکر یوه یادوي خپله بیا دوي ما په هغه مرداري سوي اوسي او ځای پر ځای هغه مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه یې راواخوې خواتې وغورځو. خو هر رقم رنګ د رنګ واکسینونه مو هم ورته لګولي دي، نو متاسفانه چې هېڅ شی هم تر اوسه پورې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر 15 پورې دغه شی مړې سوي اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د دې ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د وکسي جوړ او روح خوشاله بیاسته. تعلیم ډیر ښه شی ده، تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی ده، نو تعلیم سی وی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ لای شي. نو دموږ د حکومت څخه هم د یو هیله ده، ارزو ده، د کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څوپکې اچوي، څوپکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، سی انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلی احترامات وایم. خدا دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي.
وخت د مازیګر څلور نیمې دي. لنډو خبرو ته مخ راغلاست وایم. طالب چارواکو تایید کړي چې په فاریاب کې سیلونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ګڼ ماشومان وژلي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ لڅو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند باندې موافقه کړې ده. راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرخه د خرلاچې په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو کمپ کې برخه درلوده. د قرغزستان او پاکستان چارواکو وروسته له هغه سره ولیدل چې په بشکی کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالي